د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو خو لمړی پام کړئ خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 292 ملکی وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه 9 ماشومان وو او 50 سلنه یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 9.8 سلنه قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1909 اتیایم کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 15,000 افغانان د ماینونو د چاودنو او جګړو په ترڅ کې د چاودیدونکو توکو د پاتیشونو له کبله وژل شوي. اوچا خبرداری ورکړی چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د په داسال کې د چې پرون د چمن د پرلط مشرانو اعلان وکړ چې خپل لاس میاشتنی پرلط په دې خاطر پای ته رسوي چې د بلوچستان یا د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلطوالو ته اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولی شي. نن د چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریانو دروازې ته په دې تمه مراجعه وکړه چې پرانیستل شوی به وي خو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ راتګ اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارت تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری شیرنوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده او زیاته یې کړه روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو څخه کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړی دي. د دې ادارې په وینا اعدامونه پرون اول مورز د کراچ په قزل حصار زندان او د شیراز په عادل آباد زندان کې شوې دي. راپور وایي چې اعدام شوي کسان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکوم و. په دوی کې یوه ښځه هم وه. تر اوسه د اعدام شوي افغان وګړي هویت نه دی روښانه شوی. هنګاو له دې مخکې د ورته تورونو له کبله د دو افغانانو د اعدام خبر هم ورکړی و. او د روسیې د فوزرات وایي چې د هوایي مدافع سیستم په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین لاسګونه بي پيلوټه الوتکې وشتلې دي. د وزارت نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دي چې اته بي پيلوټه الوتکې د تور سمندرګي تابسي خارته څیرمه چې د تیلو چانځای لري وشتې دي. وڅلوېخ نورې د روسیې په جنوب لویدیځ روستوف سیمه کې ولس د تور سمندرګي په فضا او ازوف کې اته په کراسنادار او نورې په بلګورد سیمه کې وشتلې دي. د روسیې دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دې حملو کې کوم زیان هم اوښتی دی که نه. روسیه د اوکراینی ځواکونو یا الوتکو د حملو په نتیجه کې د تاوانونو د ور اوښتو په اړه عموما څه نه وایي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستیو طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېر زیات تباهي شوی ده.
نچاو دی مهمات هغه ګواښ چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ګواښي. آیا د سپین بولدک چمن پر لاره پر احتیاط تګ راتګ پیل شوی؟ په دې اړه جزئیات درکو. نړیوال مسایل په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي بدلونونه څه دي، او په یوه مرکه کې به واوري چې افغانستان د انتخاباتو په کوم ځای کې دی.
زه فکر نه کوم چې هم له ځانه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده.
په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د وروستیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په خپل تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو شمیر 380 تنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې بیا نن په یوه اعلامیه کې یوازې په ننګرهار کې د مړو شمیر 150 او د ټپیانو 560 تنه اعلان کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 ته رسیدلی دی. اوچا همداراز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولیدی. دا په داسې حال کې چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 560 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا ستومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین پخته او کژدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېر زیاته تبعی شوی ده، ډېر زیاته یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. نو زه د یو کوټوال او د یو کلي او د یو انتخاب د سیمګیری په صد صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کورواله ملک جوبل اوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چاته او نه دیواله او نه یو شیم نه دی پاتې، نه دی ما او نه می دی ورور. الله دی ورحمېږي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدلو، یې غون کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر او چا ویلي چې د تیرې اونۍ د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان 9 ولسوالۍ د سختو ورښتونو، سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له امله یې درنه مرګ جوبله واوښته او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه واړول. تیرې پنجشنبې په ورځ د رواني جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 503 کورونه ویجاړ شوي او 343 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستۍ خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو مهماتو د شتون په اړه یو جلا راپور خپور کړی دی. په هغه کې پافن ویل دي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماينونو او د جګړې د پاتیشونو ناچاودو مهماتو لقبله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. او چا ویل دي چې یوازې د روان 2024 کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې د دغه ماينونو او ناچاودو مهماتو په 14 کې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت شوې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماينونو او جګړو د پاتې سویو ناچاودو مهماتو د 14 له امله د 14 له قربانیانو او د نورو ماينونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماينونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 له امله د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 100 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانی شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قربانی شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا هم دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمې به ولیدي تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دوله لپاره دا هغه کې کنه بیا د پر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیه ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بیا وایي لوړاندې خښو بیا ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرکزوب لا وراله ولیدا.
زمان یو لور او یو زوی یو بل لور یو بل ورکل زوی زه پکې زخمیان او دوه لري پکې شهیدان زده هلک چې شهید شو هغه چې فکر وکړ چې نیپي اته کلان او لور یې وا تقریبا نوې مسته خپل نو دی وې رحمت الله او د لور نوم یې شوی ملاوی ګلالی و.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان لوړاندې د خښو یو ماینونو او جګړو پاتې سویو ناچاو د توکو د 14 له امله قرباني سوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وکړي ده. د غیدارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 له امله دا وختي مرګ ژوبله 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 14 کې د انساني تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د ادارې یا اوچا د وروستي راپور جزئیات مو اوریدل. په خبرونو کې مو اوریدل چې د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکرو او پاکستانی شناختی کارت له دې دروازې د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پرون د چمن پر لټوالو ته ظاهرا ډاډ ورکړل شوی و چې چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره خلاصه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي رادیو د مشال څنګ مسؤل کتونکو داوود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب، ستړی مشي، ورستی جزئیات څه دي؟
تکل سے پرون لکه څنګه چې تاسو وی خپل اوریدونکو ته پرون فیصله وشو چې دغه کم بارډر چي دی د بخلاصي، او که تاسو ته یاد وی اوریدونکو ته یاد وی نو دغه بارډر شاوخوا تیرو نه هم یاشتو راهي سي بند، او دلته ځای خلکو چا غزیا تر د چمن اوسیدونکو دی اغي په دې غرض سره د ناست احتجاجي پرلته شروع کړو چې حکومت وت ویل چې تاسو به پاسپورت ساتي، او او کله چې تاسو په بارډر باندې اوړی راوړی نو هغې دپاره د ویزې شرط لازمی دی، خو دغه خلکو د پاسپورت او د ویزې شرط نه منل. نو اوس پرون چې کوم اطلاعات مونږ ته رارسېدلي دي زمونږ د خبریالانو نه، هغه دا دي چې پرون حکومت د دې سره تیار شوی دی چې د ویزې او د پاسپورت شرط بنی، البته د شناختی کارډ او تذکرې شرط به لازم وي په بارډر باندې د اوړیدو راوړیدو لپاره. پرون په یو وخت کې دا اعلان وشو چې دا بارډر خلاص شوی دی، خو نن چې اغه ځای کې زمونږ د خلکو سره کمی خبرې شوي نو د اغه په اساس سره دا مونږ وایو چې که څه هم په سرکاري تور باندې اعلان شوی چې بارډر خلاص دی، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې په بارډر باندې اوړیدو راوړیدو نه کیږي، او امکان لري وجه یې دای چې په پاکستان کې دا سرکاري کارونه بیا د یو ځینه بل ځای ته بل ځینه بل ځای ته، نو دې ته اغه بیوروکراسي وایي. د بیوروکراسي کې کارونه لیک په مزه کیږي، نو امکان لري چې نن یا سبا د خلاص شي، غو تر اوسه پورې دا بارډر یانه د خلاص شوه.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه مسؤل کتونکو داوود خټک وو چې د چمن سپین بولدک د دروازې د خلاصېدو یا نه خلاصېدو په اړه معلومات راکول.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ورسته یو رښتونو او طوفانونو د مچیو فارمونه اغیزمن کړي. د مچیو فارم لرونکو وایي په ورسته یو مرګونو ورښتونو او طوفانونو کې زیاتې مچۍ لمینځه ولاړې او کومې چې پاتې دي خوراک نه لري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکو وایي د تیرو ورځو مرګونو ورښتونو او طوفانونو یې مچۍ سخت اغیزمنې کړې دي. د نورو سیمو په پرتله په سره رود، بټي کوټ او بهسودو کې د شاتو مچۍ زیاتې تلفات لري، او همداراز د مچیو خوراک او ګرده هم ختمه شوې ده. په سره رود کې د شاتو مچیو فارم لرونکو اتحادی مشر بیدار جلیلی ازادي راډیو ته وویل
مچۍ مو طوفان او ګلۍ لمنځه یوړل، شته مچۍ مو لولګي سره مخامخ دي ځکه چې ګلان او ګرده یې لمنځه یوړل. څومره مچۍ والا چې موږ سره په اتحادیه کې دي د هر یو سلویخ پنځوس تر شپېتو پیټو پورې لمنځه تللي دي. د هر یو مچۍ والا اقتصادي مشکلات ډېر دي، چا ورته پام نه دی کړی.
بریلی شیرزاد هم د شاتو مچیو فارم لري، وایي د تیر ورځو طبي افاتونو د شاتو مچیو سکتور سخت ځپلی دی.
پنځوس بکسی زما ختم شوی دی همدا باران په وجه، پنځه دېرش بکسی زمونږ د ملګري وړي دي سیلاب وړي دي. پنځه پنځوس بکسی وي یو پنځلس پاتې دي، خو هغه هم بیخي خرابې دي او پنځه دېرش چوری ختمې کړې دي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادي مسؤلین هم وایي چې د سره رود، بټي کوټ، بهسودو او نورو ولسوالیو کې سیلابونو، ګلۍ او توپان د شاتو مچیو سکتور ته ګڼ مالی زیانونه رسولي، او زیات فارم لرونکي دومره وسنه لري چې پاتې مچیو ته خوراک پیدا کړي. د یاد اتحادي مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
شاتو مچۍ دا سکتور اکثره په سرخود او په ننګرهار په شاوخوا کې په ونو د لاندې په سوري کې ځای په ځای شوي وي. اکثره مانې ونې راولیدلې دي او ورسره خوا کې سیلابونو دا سکتور ډېر زیانمن کړی دی. کله چې په ساحه کې ګلۍ وشي نو ګل خرابوي، نو د مچیو هغه خوراکه چې هغه کمبود سره مخ کېږي، مچۍ کم خوراکه کېږي. که خاوند یې مالداري بوره ورکوي که نه، نو هغه نه مچۍ مړې کېږي.
خاغلی رودوال وایي تیر کال په ننګرهار کې فارم لرونکو شپږ سوه ټنه شات ترلاسه کړي وو، خو سږ کال به یې مچیو ته د اوښتو زیانونو له امله تولید کم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورځو نړیوالو مسایلو ته په یاد وساتئ چې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د هیواد د ولسمشري د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم څلور میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یو پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هارس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هارس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ اسمت څاروان په دې اړه رڼا اچوي.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمن غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی، او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. ښاغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ، خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې ښاغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په حقیقت کې هغه ته گزار ورکاوه، او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوي کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شو ده، او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیشي سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله شش کاری، خو شایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتي کمپاینونو څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د انتخاباتو د پایلو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. لومړی سوال دا دی چې آیا کاملا هاریس به د ډیموکرات ګوند وروستۍ کاندیده وي، او که به ډیموکراتان بل کوم یو کاندید رامخته کړي؟ اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنونکي د کالیفورنیا پوهنتون له استاد زمان ستانیزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې.
هغه رسمي تعامل ایجاب دې کوي چې یعنی ډیموکراتان خپل منځ سره ټول سي او کنوانسیون له ډیموکراتانو یو میاشت بعد راځي، و هغه خبرې شته، اما په وخت کې خو په دغه شکل دوی مخ ته راغلي دي. له دې نه بهترین انتخاب نه درلود په دې چې له ورځې چې دا تصمیم، البته د پردې شاته تصمیم نیول شوی و چې که بایدن ولاړ شي د چا محبوبیت به زیات وي، د کاملا هاریس هغه محبوبیت نظر ټولو نورو احتمالي کاندیدانو نه زیات و.
فکر کوي چې د بایدن له څنګ تکیدو وروسته د جمهوري غوښتونکو په مقابل کې به د ډیموکراتانو دریس غشتلی شي؟
و په مراتب غشتلی کېږي، په خصوص په دې چې که چېرې زه اوس فکر نه کوم چې اوس ترامپ دې ته حاضر شي چې له کاملا هاریس سره هغه وکړي مناظره وکړي. دلیل د ما په نظر البته دا د خود، اما زه فکر کوم چې کاملا هاریس ډېره ښه کاندیده وي.
په هره ټولنه کې څه ناڅه تو کمیز او نژادي مسائل
مطرح وي دا مسائل څومره تاسو په نظر کې نیسئ او دغه مسائل ته په کتو فکر کوئ چې د دیموکراتانو دریز به غشتلې شوی وي؟
خو دا خبره ده چې اول دغه یو چې و دغه یو سحر د اوباما پراتک باندې هغه مات شو، یعنی یو غیر سپین پوسته هم کولی شي رئیس جمهور د امریکا سي. بیا په 2014 کال کې هیلری کلینتن کاندیدا شو د ریاست جمهوری له خاطره، چې د ما په نظر باندې، البته یوازې د ما په نظر باندې، زه فکر کوم دا انتخابات هغې وړي وو، ډېرو خلکو رایه ورکړله. هغه موضوع د جنسیت تفاوت او نژادي تفاوت فکر کوم چې مطرح نه وي، او زه فکر کوم چې که چېرې بیا هم دا د ما خپل هغه ده که چېرې دیموکراتان وکړلی شي چې یو ډېر مترقي کاندیدا چې بله د ماساچوست ایالت سناتور ده، چې هغه هم هغه هم په ټکټ کې راولي، یعنی دواړه خواوې رئیس جمهور او معاون دواړه ښه دي، فکر کوم چې دا به ډېر قوي ټکټ وي.
څه فکر کوئ چې د دواړو ګوندونو د افغانستان په اړه په نظرونو کې څومره توپیر شته؟
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د خطر څه د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده، او اصلا د امریکا وتل افغانستان په همدغه دلیل و چې د امریکا او د روسیې د شطرنج په بازی کې بازی تغییر وکړه. امریکایانو وغوښتل چې روسیې سره په اوکراین کې مقابله وکړي، نو دغه په خاطر خپل هغه ضعف چې احتمالي ضعف یې درلود چې هغه په افغانستان کې دا و چې روسانو اته ویلي و چې موږ به طالبان ته پیسې ورکړو چې امریکایي جنرالان و یا امریکایي صاحب منصبان ونیسي. امریکایان له هغه مشکل نه ځان هغه ته ګوښه کړ.
د سیاسي چارو شنونکی د کالیفورنیا پوهنتون استاد زمان ستانیزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي، او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه علیکم. هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدل دي، خلک ډېر بے وسله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګیږي، د عمر د خلک لري او بد وضعیت سره مخ دي، او دوی د نرخونو څخه کړیږي. نو غوښتنم دا د هلم دا چې حکومت باید تداسې شنه سره په تعامل که اوسی تر څو هوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم. تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او زملا جنمات پیروز د خاشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي، او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي، او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته هاوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې درلاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي، او موږ په ډیر سره ستړي وي. بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي، او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ په ډیر یو هاو بی خیز مرد خاشرود خلق بی خیز تری دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دیما زیگر